السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ریچې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. دا په اصل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ایران په افغانستان کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه او په ایران کې د رالوېدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. خامنئی دغه څرګندونې نن په تهران کې وی غونډې ته وروسته لغوه کړې چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو څو توغندې وویشتل. خامنئی وایي
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است.
دوی وایي اوس د تېرې شپه دوی په څپېړه ووهل سول، دا بېله مسله ده. دا پوځي اقدام په دې ډول د هغې قضیې لپاره کافي نه دی. مهمه دا ده چې په سیمه کې د امریکا حضور پای ته ورسېږي.
فساد برانګیز امریکا در این منطقه منتهی بشه.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د فارس خبری اژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني ویلي چې واشنگتن شایي د سلیماني مټ پرې کړی وي، خو وایي په غبرګون کې به له سیمې څخه د امریکا پښه پرې سي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید سوی، خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی وښتی. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول سوي دي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لشتلجه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا سوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکوپټرې، ډرون، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ سوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته پکې زیان نه دی وښتی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا واندرلاین نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل
The current crisis deeply affects not only the region but all of
دا وی اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه ژور اغیز نه کوي، بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لار پرانستل سي. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایران په عراق کې دوی پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکښې دیرول څه باندې لس بالستیک توغندي ویشتلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر د خبرو پر بیا پیلېدو سره په ټینګار وویل چې د منځني ختیځ وضعیت د داعش پر وړاندې وروستۍ لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي. تر دې ورځ دمخه د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي و چې د ایران د هر ډول غچ اخیستونکي اقدام په وړاندې به مناسب ځواب ورکړل سي. د ایران د نننیو راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وضعیت په دقت سره څاري او د متقبل غبرګون لپاره د خپل امنیتي ټیم سره سلا مشوره کوي. اخوا د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول سوی دی. څلور افغانان په هغه 116 او 120 کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولویده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پریستایکو ویلي چې په دې الوتکه کې 2 ایرانیان، 3 کاناډایان، 11 اوکراینیان چې نه تنه عمله وه، 10 د سویډن وګړي، 4 افغانان، 3 جرمنان او 3 برتانویان شامل دي. دغه بوئنګ 132 ډوله مسافروړونکو الوتکه د اوکراین نړیوال هوایي کرښې اړوند و چې نن سهار وختي په تهران کې له امام خمینی نړیوال هوایي ډګر څخه د کیف پر لور والوته. خو د ایران د ترانسپورت وزارت ویان قاسم بینیست خبره یو انجنیر ورخیسته وروسته ولویده. بینیست ایرنا خبری اژانس ویلي چې پیلوټ کنټرول له لاسه ورکړ او الوتکه پر مځکه راولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فرا ولایت کې لوېدلې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي. دا هلیکوپټر د فرا له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د ښاغلي امان په خبره د دې الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه وه. نوموړي ویلي چې دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات کوي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پارلمان ته څیرمه د تلاشۍ پر یوې پوستې په موټر بند چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر آدم عبداللهی ویلی چې په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب د دې بریت مسؤلیت اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د الشباب ډلې د دسمبر د 28 نیټې د بریت مسؤلیت منلی و چې یو اتیا تنه پکې وژل شوي ول. د خبرونو پای
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاوره قرباني نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمیرل شي. د تخار اوسیدونکي له خپل سره وسلولو په تنګ دي.
زیاتره دغه غیر مسول وسلوال چې په خپل پسار زیاتره کارونه کې خپل پسار مثلا غلاوی کوي لري نسی خلک وجنی شخصي بندیخانه لري.
د پکتیا موټر چلونکي وای پر لوی لارو ځینې پولیس ورڅخه په یو او بل نامه پیسې اخلي.
د زری پیدن او خلی 15 سواد نه او خلی سوای دم سوالی دم جنگ هرڅه کوي رقم شخړه د ترمنتکوي په زری دنه خلی زیر زیتای د سره کې.
په بهرنی موضوعات کې د ایران او د امریکا ترمنځ د ورستۍ لانجې د زیاتې دوه په اړه راپور خبرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. میر احمد صفای د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي. بلخوا یو پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ لانجه به د افغانستان پر سولې اغیز ونه کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سوله زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سوله وساتي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو هیلا او تما دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین الملل ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري تر څو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
اغلی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته د هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام راکټي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې ایران له طالبانو سره کلری. د نوموړي په خبره طالبان د افغانستان له ټولو ګاونډیو هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې افغان سوله ورپورې تړلې وي. ښاغلی راکټي زیاته کړه د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه به پر افغان سوله او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو اغیز ونه لري.
دا د امریکای او د ایران خپل موضوع ده. کاغه جنگ سره کوي، کاغه اختلافات نظری سره لري، هغه د خپل موضوع ده. د طالبانو او د امریکایانو په مابین کې کوم مذاکرات دي هغه بیل دي. هغه پر دې جنجال یا پر دې خفګان یا پر دې جنگ باندې تاثیر نشي کولای، ځکه طالبان مستقل خپل یو قدرت ده، امریکایان په خپل دي. کدی جوړ وروغ سره کوي پر دغه جنگ، په دغه جنگ په سبب باندې د دې پر وروغ جوړ باندې تاثیر نشي کولای.
خو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگټن څانګې مشر یاسر احمد زایبیا وایي چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. خو ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنکړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري.
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به ستر خنډ جوړ سي وکنه دا پاتې کېږي نړیو زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته، که چېرې دوی په رښتینی وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع د دغه موضوع نه لرې پاتې سي نو دوی کولای شي. اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي په تاسف سره چې هره وړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو ستر خنډ جوړ سي.
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې امریکا د تېرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی په نښه او واژه. دې مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوی کړکېچ رامنځته کړ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال تر دې وروسته هیله څرګنده کړې وه چې د دغو هیوادونو ترمنځ رامنځته سوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای دي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو خطر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غني د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته ویلي چې د دې وخت راغلی د امریکا او ایران د کړکېچ د کمېدو هڅې وسی. په کابل کې مې د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس آقا محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وروستي تحولات افغانستان څومره متاثره کولای سي.
د امریکا او ایران لانجه یو پخوانی لانجه ده چې څلور لسیزې اوړي. په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان وروژه نو دا لانجه نور هم په خاص ولا اوږده سوله. دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دادي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي، نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسي یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هیوادونو به هم متاثره کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه شي او تر ډېره هڅه وکړي چې
تر دې مخکې ولسمشر غنی تېرې یک شنبه له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد نه به د نورو هیوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کېږي څه معنا، یعنی کوم څه شته؟
بلکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بیسي او په دې امنیت د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا له تیرو دوه لسیزو پاللې ده او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامي ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته یو ګاونډیتوب پاللې دي، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت احتیاط کوي تر څو بېطرفي وپالي. بله مسله چې ډېره مهمه ده، دا ده چې د افغانستان حکومت د اعلامیې په شمول باندې ډیر مناسب دریځ نیولی دی او دغه دریځ که دوام وکړي زه ډیر امیدوار یم چې د افغانستان په دې لانجه کې ډیر نه خوږیږي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بېلابېلو عکس العملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی او په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې تبصرې کېږي. ځینو خواخوږي ښوولې ده ځینو د بېطرفانه دریځ د ښوولو هڅه کړې ده. معقول دریځ څه دی؟ قسم تاسو مخکې یو اشاره درلوده.
معقول دریځ دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي، هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاږه سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاږه سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي. زه فکر کوم په سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. ښه خبره دا ده چې معقوله لاره بېطرفي ده او د افغانستان د حکومت وسنۍ دریځ هم وستایل سي او هم د هغه ملاتړ وسي. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریځ باندې مختزي او غواړي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستانیو پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به یو ځل بیا پیلوي. زه باور لرم چې پاکستان به له دې فرصت څخه ډېره ګټه پورته کوي، خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غوره ده چې بې طرفي اختیار کړي چې سلیقوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي و. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څیړنه دا څرګندوي چې شاوخوا د شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمارل سي. امید ظهیرمل راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو یو پریکړه په نږدې شل ولایتونو کې د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وایي دوی به د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو په شتون کې دا بهیر پیل کړي. ښاغلی اعتمادي که څه هم په دې شل ولایتونو کې د شمېرل کېدونکو محلونو او همدا ډول د ولایتونو د مشخصېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د رایو د بیا شمېرنې لپاره د دوی د کارکوونکو ټیم ګمارل شوی او ژر به ولایتونو ته سفر وکړي. دی وایي بیا شمېرنه به راتلونکې اونۍ د شنبې هم یک شنبې په ورځې پیل شي، ځکه لومړی باید زموږ ټیمونه ولایتونو ته ولاړ شي، امکانات ورکړل شي او له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون، څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو ټیمونو د استازو په شتون کې دا بهیر پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو په دې بهیر کې ورسره په پوره همغږۍ مرسته وکړي او هغه معلوماتو ته بشپړ لاسرسی ورکړي چې د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې ورته اړتیا پیدا کیږي. بل لور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې دا پروسه په شفاف ډول پیل شي، اړتیا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ د بیا شمېرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ټاکنیز کمیسیونونه لا هم په یو شمېر موضوعاتو اختلاف لري چې د دوام په صورت کې د رایو بیا شمېرنه په شفاف ډول نشي کېدای.
د دې ځا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن سولاتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیا شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول د منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او ډېرو سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې په نږدې شل ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په اړه خبر ورکوي چې د ټاکنو قانون له مخې یوازې درې ورځې وروسته په ولایتونو کې د دوی د کار لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسیږي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پروسې د اوږدېدو احتمال هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو تر راتلونکې اونۍ به دوی خپلې چارې بشپړې کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي کله چې په ځینو ولایتونو کې رای بیا شمېرل کېږي نو د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنو کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
بیا شمېرنه تحقیق هم کړی و، ځکه چې اکثرا شکایتونو دا ښودله چې توپیر د ریزلټسیتونو یا د پایلې د فورمو او د مکسیم معلوماتو منځ باندې هغه راجې شوی د شکایت کمیسیون ته. اولا تدابیر چې باید نیول سوی وی، چمتووالی چې باید موجود وی، د تخنیکي اړخ نه هغه نه دی. تاسو وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخابات او د شکایت کمیسیون تر منځ یو زرګري جنګ روان ده. د یوزر په سر بنسټي معلوماتو د لاسرسي په خاطر په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو، دا چې دغه بیا شمېرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمېرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیدار یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې بسله سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل وسیلې ته او په کابل کې باید هغه سروه سره نښېدل تر څو د پایلو د شمېرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیله شي.
اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندیز څه دی؟ د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمېرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دوی دا باید حل کړي. د یوزر خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، اندرن سولاتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم دغه شمېرنه چې ترسره کېږي، یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالیږي که نه استعمالیږي؟ که نه استعمالیږي، دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیا شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول د منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او ډېرو سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئنه شي. نو په اوس حالت کې زموږ دغه وړاندیز او درېم وړاندیز هم دا ده چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چېرته په ولایتونو کې دې کار پنځه سوه کې نه بشپړ کېږي. اضافه دغه خونه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پکتونو کې رامنځته نه کړي د دې فیصلو په اړه.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځای سوو او بیرته راستنه سوو کډوالو لپاره د مځکو د ویش لړۍ پیل کړله. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کورنۍ او بیځایه شویو په جګړو کې د وژل شویو امنیتي ځواکونو وارثینو او له ګاونډۍ هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کورنیو ته ځمکې ویشي. د دې وزارت سرپرست سید حسین عالمی بلخی وایي اوس مهال د کابل په شکرداری ولسوالۍ کې 3200 جریب ځمکه په 1500 کورنیو ویشي او د لړۍ به دوام پیدا کړي. نن نوملیکنه پیل شوه. په شمیر کې محدودیت نشته. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ټولو تقاضا کوونکو ته ځمکه ویشل کیږي، خو اوس نشو ویلی له نوملیکنې او بایومیټریک وروسته به په ډاګه شي چې څومره کسان مستحق دي. دا وزارت وایي په ولایتونو کې به هم کورنیو ته چې د افغان ولسمشر د فرمان پر بنسټ مستحق بلل کیږي د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. ښاغلی بلخی په ټینګار سره وایي چې دغه پروسه د لا شفافیت په هدف د څلورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو له لوري څارل کیږي. د نوموړي په خبره هغه خرګوټي چې مخکې د بیرته راستنو شویو کورنیو بېځایه شویو لپاره جوړ شوي وو، د ولسمشر په فرمان او د دغه خرګوټو د جوړولو په کارونو کې د ستونزو له امله بریالي نه وو، خو دی وایي اوس چې کوم تدابیر ورته نیول شوي د فساد مخه نیول کیږي او دغه لړۍ به په ښه شکل عملي شي. په همدې حال کې له ایرانه راستنه شوي منیژه چې د کابل اصلي اوسیدونکي ته د کور لپاره د ځمکو د ویش په دې پروګرام خوشحاله ده.
ډیره زیاته خوشحاله یم. څه ووایم، خو کورې ودان چې موږ یې له بې کورۍ خلاص کړو. الله دې وکړي چې اوس ژر د کور خاوندان شو.
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال عبدالرازق وایي په یاد هیواد کې د کډوالۍ سختې شپې او ورځې تیرې کړې دي.
پاکستان
دی وایي ډېرې سختې ورځې مو ولیدلې. که څه هم زه سپینګیری شوی یم، خو اوس یو زوی لرم چې بیکاره دی. الله مهربانه دی، انشاءالله خپل کور به آباد کړو. اوسمهال په کابل کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستنه شوي کډوال ژوند کوي، او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موندنو له مخې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر آن 95000 کسانو ته رسیږي. ډېری دغه راستنه شوي او د جنگ جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په کرایي کورونو او خیمو کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د ځمکو د ویش لړۍ به پکې پیل شي.
د تخار اوسیدونکو شکایت لري چې خپل سر وسلول ژوند تریخ کړی دی. اجمل آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سروي په تنګ راغلي دي، او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤولو وسلوال چې خپل په سر زیاتره کارونه کوي، خپل په سر مثلا غلاوې کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤولو وسلوال څخه ډیر پتنګ راغلی. په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه پتنګ راغلي دي، تللي د طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنگ سالارانو پاتې شونی دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
له کلم چې دا غیر مسؤوله وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ښودلی، بلکې د دولت د مخالفې ډلې صف لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سرو وسلوالو د خپل سروي په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکی خلیل الله په دې اړه وویل
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده، شخصي خلک مسله د زورواکې نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي. نو دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه شخصي وسلوال ورک کړي چې موږ سخت پتنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمیز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی والی وین محمد جواد هجری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تهدیدات مخالفین هم وجود داره و
یک یو شمیر ولسوالی که دی وسلوالو طالبانو دی موجودیت تر څنګ یو سلسله امنیتی ستونزې موجود دی، او غیر مسؤول وسلوال له همدې وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې د خلکو په زورولو لاس پورې کوي. او دی ولایت رهبرۍ دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده، او ډیر ژر د دغې ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په پکتیا کې ځینې کسان شکایت لري چې د لویو لارو په اوږدو کې پولیس له بارونکو موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. احسان آریان له پکتیا راپور وړاندې کوي.
په پکتیا کې د بروړون کو موټر چلون کې د لوی لارو په وګدو کې د یوشمیر پوسټو ملي او سیمیس پولیس په نه قانون او پیسو اخیستلو تورنبي او وایي کای د پیسو ورکولو خبره ونمني ل دوی سره نه وړه چلن کیږي او له همدې عمل اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل دا یوازې موټر چلوونکي نه دي چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي، بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو له لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په نغړې تورنوي. د پکتیا ولایت شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې چې دندې پټان او د څمکنیو د بابو خیلو د عالمګۍ د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرتې پوستې ترې په زوره باج اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سوا کوي، هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میز کې ښودل. نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سوم ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قماندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په عوض مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجارانو ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لارې کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یاده ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د ایران رهبر دا پر متحد ایالاتونو یو گزار بللی او ویلي دی چې دغه هیواد به له منځني ختیځ څخه وځي. نوریاس نوري پر دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهایی وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحدو ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي.
حالی سیلی دیشب به اینها زده شد. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
خامنه ای دغه څرګندونې نن په تهران کې یوې غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې ایران د سپه پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دو اړو څو توغندې وویشتل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید شوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. له دغه برید لږ ځنډ وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه ټویټ کې وویل هر څه سم دي او دا مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول شوي. په خبر کې د شواهدو له خودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکپټرې، ډران، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ د کمېدو د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشرې په منځني ختیځ کې د اور بند او د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا فون در لان په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمې ژور اغیز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول شي چې ډیالوګ ته لاره پرانستل شي. چین چې د ایران نږدې متحد دی نن له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ نن په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد به د دې کړکېچ په کمولو کې مسؤلانه رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی چې په منځني ختیځ کې وضعیت له دې هم خراب شي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لرونکی دی، د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه و او امریکا د په وینا باید لسمی ووزي. خامنه‌ای دغه څرګندونې نن په تهران کې وی خبري غونډې ته ورسره لاغه وکړي چې ایران د سپایي پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی ته وژل کېدو په غاچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو اربیل او عین الاسد باندې څو توغندې وشتې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې پیښه کې امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکېچ پترت کې د اوربند او خبرو د پیلې دوه غوښتنه وکړه. اورزلا وان دیر لاین نن په برکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه جوړ اغیز نه کوي بلکې پر موږ ټولو اغیز کولای شي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړې چې په امریکا کې ثبت دي. څلور افغانان په هغو یو سلو شپږاویا وژل سوي کسانو کې شامل دي چې الوتکې د ایران په پلازمینې تهران کې نن ولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لویدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښې کې وژل سوي دي.
د سکوهنی افغان اتل سویل احمد مغلزی نن هیواد ته راستون شو. نوموړی د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. سویل احمد افغان پروفیشنل سکوهونکی دی چې تر اوسه یې 14 بریاوې خپلې کړې دي. سویل احمد مغلزی یو 10 کلن دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنې لوبه مخته وړي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری وویل هڅه کوي مغلزی لاسته راوړنې وسي او په همدې هدف نوموړی کابل ته دعوت شوی. د افغانستان د وشو فدراسیون له لورې په پیل شویو سیالیو کې غور لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د څلورو ولایتونو دایکندي، بامیان، لوګر، کابل او غور ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. نوموړي وویل چې د غور لوبډلې څلور د سرو زرو مډالونه خپل کړل. د وشو د یادو سیالیو هدف د لوبغاړو ارزول ښودل شوي دي. او د ویسټ انډیز او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د ویسټ انډیز په کوربه توب د دریو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ څخه پرون سه شنبه لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې ویسټ انډیز په 5 وکټو ایرلند ته ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې لومړۍ ایرلند توپ وهنه وکړه او ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ویسټ انډیز ته د 101 منډو هدف وټاکه. خو ویسټ انډیز د ایرلند له ورکړ شوي هدف څخه په 3.2 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ.
دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې په یو راپور پسې اوریدلی سی. په کندهار کې د سوی شکله ماشومانو زیږون زیات سوی دی. د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکله ماشومانو د زیږون 45 پیښې یوازې د میرویس په حوزوي روغتون کې ثبت سوي دي. د دې ستونزې علت بیلابیل ګڼل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رالېږلي راپور کې اوریدلی سی.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 5 تر 6 بجو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حوزوي روغتون یو مسؤول ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 45 پیښې سبسوي چې د تیرو کلونو په پرتله 2 چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس صاحب زیبی روغتون د زیږون په څانګه کې سبسوي
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې پنځه شپږ اووه شپخانې ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چاکې چې موږ کلیپتوتو ته وایو هم سرونه یې غټ وي حجر سپلو ته وایو میننګوسیلو ته وایو.